السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې. دغه خبرونه چې پرون په ژوندۍ بڼه خبره شوې په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو پر ستونزو پکې خبرې شوې او دا چې ولې افغان کډوال البته یو شمیر افغان کډوال د کوربه هیوادونو له فرصتونو نه ګټه نه اخلي په دې اړه پکې په زړه پورې سپارښتنې شوې دي. هیله ده چې دا پروګرام بیا درسره واوري. خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش کاناډایي ډیپلوماټ جورجیچ ګانیون د افغانستان لپاره د مرستیال استازي په توګه ټاکلې ده. ملګرو ملتونو نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې میرمن ګانیون به په افغانستان کې د دوی د مرستیال استازي جرمن ډیپلوماټ مارکس پوتزل ځایناستی شي. ملګرو ملتونو ویلي چې نوې ټاکل شوې استازي د سولې ټینګولو د ملاتړ د بشري حقوقو په برخه کې د ستراتیژیکو نوښتونو د رهبرۍ او د جګړې او له جګړې وروسته وضعیت په اقداماتو کې 28 کلنه کاري تجربه لري. نوموړي له 2021 کال را په دې خوا په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله استازي پاتې شوې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان د سیاسي ماموریت یا یونما د رهبرۍ په جوړښت کې دغه بدلون وروسته تر هغه اعلان کړی چې طالبانو تیر میاشت کابل ته د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ پر سفر بندیز ولګوه. بنټ ویلي دای به لری واټانه د خپلو چینلونو لاره په افغانستان کې د بشري حقوقو ارزونې ته دوام ورکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ په کابل کې د وړمې ورځې ځانمرګي برید غندلې او ویلي دي هیڅ شی دا برید نشي توجیه کولای. بنټ نن سهار وختي پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټوئیټر ویلي هغه کسان چې برید تر شا دي باید تر بشپړو څېړنو او شفافې محکمې له مخې عدالت ته راوستل شي. دغه ځانمرګي برید د دوشنبه په ورځ د لوی څرنوالۍ د پخوانی ودانۍ مخې ته چې اوس دغه ځای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادیږي د کارکونکو د رخصتۍ پر مهال شوی دی. طالبانو په خکه کې د شپږو کسانو د مړینې او ډیر لسو د ټپې کېدو خبر ورکړی خو ځینو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږ تنه ښودل شوی. داعش د برید مسؤلیت منلی دی. د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې افغانستان پورې اړوند یو مسله کې د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د احضار پریکړه کړې. دغه کمیټې ویلي دي چې نوموړی د 2021 کال په اگست میاشت کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره د کمیټې ته نه دی حاضر شوی. د یادې کمیټې مشر مایک مکال د احضار په مکتوب کې ویلي دي چې بلینکن که د سپتمبر په 19مه د کمیټې په وړاندې خبرو ته حاضر نشي نو جرګې ته په سپکاوي به تورن شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په ځواب کې ویلي بلینکن په هغو نیټو چې غوښتل شوی وو وخت نه لاره خو هغه وړاندیز کړی چې مناسبې بدیرې نیټې ورته وټاکل شي. پر اوکراین د روسیې په نننیو بریدونو کې لږ تر لږه وطن وجل شوی دی. د اوکراین پر بیلابیلو سیمو دغه بریدونه چې لنن سپیده داغ مهاله پیل شوی د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون په مرکزی اوکراین کې د روسیې په یو خونړي برید کې چې د پاوز د روزنې په یو مرکز وشو لږ تر لږه 150 تنه وژل شول. په پولتاوا ښار کې دغه پرونی برید د اوکراینی چارواکو هغه غوښتنې یو ځل بیا راپورته کړي چې له لویدیځه غواړي پر روسیې د پراخو بریدونو اجازه ورکړي. اوکراین د تیرې اګست میاشتې په شپږمه نیټه د روسیې په کورسک سیمه کې جګړه پیل کړې او لا هم روانه ده. په نړیواله کچه د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړې ته د پای ته رسیدو هڅې شوې خو تر اوسه بې پایلې پاتې شوې دي. او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي داسې یو پلان چمتو کړی چې په انتخاباتو کې د بریا په صورت کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو تضمین کوي. ترامپ چې له خپلې سیالې د ډیموکرات ګوند له کاندید کاملا هاریس سره اوږه په اوږه سیالي ته دوام ورکوي پرون په یو پودکاست کې د خبرو پر مهال وویل چې انتخابات دای وګټي نو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو معاملې به وکړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د دې پلان جزئیات اوس ځکه نشي افشا کولای چې د دې په ټکو بیا به ناکام شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. ولی یو شمیر افغان کډوال د کوربه هیوادونو له فرصتونو ګټه نه اخلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي دا مهال شاوخوا 8 میلیونه افغانان په ګاونډیو او د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې کډوال دي. د کډوالو یو لوی برخه ځوانان دي، هغوی چې په اغزنو او خطرناکو لاروی ځانونه نورو هیوادونو ته رسولي او پناه یې اخیستي. داسې هم لیدل کېږي چې په یو شمیر کوربه هیوادونو کې ځینې د ګوتو په شمار افغان کډوال له فرصتونو د استفادې پر ځای ناقانونه او تاوتریخجنو کړنو ته لاس اچوي. په جرمني، بریتانیا، فرانسې او یو شمیر نورو هیوادونو کې په دې وروستیو کې د قتل او چړې وهلو څو پرله پسې پېښې وشوې چې افغان کډوال پکې ښکېل وو. دې کارونو د کوربه هیوادونو غبرګون پارولی او جرمني د لومړي ځل لپاره د تېرې جمعې په ورځ د طالبانو له واکمنۍ وروسته 28 افغان کډوال ډیپورت کړل. پوښتنې دا دي چې افغان ځوانان ولې د کډوالۍ پر مهال له شته فرصتونو ګټه نه اخلي، ولې دوی په یو شمېر تاوتریخجنو پېښو کې لاس لري، د دې ډول پېښو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، د کډوالو د ټولنو او د ځوانانو مسؤلیتونه څه دي؟ ځوان فکر خپرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د بند شورا غړي او د کډوالو د یوې ټولنې مسؤله ګلالۍ مموزی، د افغانستان د ځوانانو پخوانی معین کمال سادات او په ترکیه کې د افغان ځوانانو د یوې ټولنې مسؤول سید حامد سادات. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. له نیکمرغه چې میرمن مموزی استودیو سره وصل شوې، په دې هیله چې نور میلمانه هم پرله پسې وصل سي استودیو ته او دغه بحث به سره مخته وړو. میرمن مموزی ستړي مشي، راځي بحث بل تاسو نه پیل کو. تاسو په جرمني کې د بن په شورا کې غړیتوب لري، د غراز د کډوالو یو شورا هم لري چې له افغان کډوالو سره مهم بل شک چې تاګ را تاګ د یا هم له دوی سره ناسته پاسته کوي. څه لامل دی چې په دې وروستیو کې خصوصا په دې وروستیو څو میاشتو کې په جرمني کې یو شمیر افغان کډوال په تاوتریخجنو پیښو کې په لاس لرلو تورن شول؟ څه لامل دی، ولې دوی نه توانېږي چې د کوربه هیواد قوانین مراعات کړي؟
سلامونه تاسو ته او زمونږ د ګران افغانستان ته هیلي او خدای وکړي چې جوړ یاسي. دا ځوانان یا دا لړۍ کې کډوالو چې له 2014 نه راشروع شوې ده، ډېر ځوانان جرمني ته راغلي دي، په کورنۍ نه راغلي دي، نو دوی په ډېر سختو شرایطو باندې جرمني ته راغلي دي، خو به فامیل نه راغلي دي. نو دوی داسې بعض چلند، هغه قانوني چلند چې دوی باید څنګه په جرمني کې خپل ځوان مخکې بولای او څه رقم دوی د قانون له لارې مخکې تللی، اسې متاسفانه ونه شول. دا پیښه چې د جمعې په ورځ یا دا وستل چې د جمعې په ورځ باندې شوي دي، دا نوی نه دي، دا له ډېر وخت نه ده. دا دوی په خپل ډیر یو درندی دوسیه لري په جرمني کې چې تاسو هم شایدان یاستئ، چې دوی په پولیس په ډیر په رحمانه توګه ووژل سو، تاسو په زولنګین کې داسې پیښه راوسته شوله، او یو افغان ځوان چې یو پیغله چې په 14 کلنه وه په دې باندې تجاوز وکړ، نو داسې پیښې راوسولې په زموږ افغانانو نه، زموږ ځوانانو نه، چې دا سبب وګرځېدو چې دا دوسی دوی نورم چې ځان نورم سې راخېسولې. نو په دې وخت کې په جرمني کې په هغه کې په دوه ایالات کې، په تیورینګن کې او زاکسن کې د کاندیدات الایتي کاندیدات وو. نو بعضې افغانان چې ایستلي دي، دوی هم د سیاست قرباني سوي دي چې ولې دوی وایستل سو، خو دا پیښه نوې نه ده، دا پیښې له وخت نه دي. نو دوی داسې یو څه ورته غوښتل چې څنګه کولی شي چې دغه ځوانان له المان نه وباسي او افغانستان ته ولیږي.
بله میرمن مموزی، زه هیله کوم که تاسو لږ دره له کمرې سره فاصله واخلئ، ځکه چې په تصویر کې مو ټول څیره نه ښکاري. په هر حال زما دویمه پوښتنه تاسو نه دا و چې آیا کوربه هیواد ته دا مهال څه کول پکار دي، ځکه په افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې خپله په افغانستان کې دننه ګڼ شمېر ځوانان ورځ تر بلې له بیکارۍ نه شکایت کوي، له ناوړه اقتصادي شرایطو نه شکایت کوي، اما په همدې حالات کې بیا دوی 28 افغانان جرمنی ته له جرمنی نه په یو الوتکه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته ولېږل. فکر کوي دا د حل لار ده او کنه کوربه هیواد د حل لارې چارې لټولی شي او بدیل لارو باندې فکر کولی شي؟
بالکل دوی کولای شي چې په دې باندې فکر کوي، خو موږ باید له یاد ونه باسو چې موږ دلته دوه هغه لرو قانون لرو په جرمني کې، یو چې ورته د جنفا کنوانسیون ورته وایي او بل د جرمني په خپله قانون د شدید.
مېرمن موزه هیله کوم کله زرا کامرا تاسو ځګه کې ځکه چې پاس مخ مو نیم لګي سمشو بس پدایله چې همداسې وی اوس مبيخي تصویر سمشو. مهرباني خبرو کې ادامه ورکړي.
ملک په داسې ده چې موږ په دوو قانونو سره دلته مخ یو، یو د جنفا کنوانسیون ده، یو په خپله د ننه د یو ملک قانون ده. نو د جنفا کنوانسیون له 1949 نه هغه ده، بیا په دې کې نو په تغییرات راغله. دغه کډوال یا دغه لړۍ چې د مهاجرینو شروع سوه دا د جنفا کنوانسیون له هغه نه ده، خو دغه مهاجرین چې یا د ځوانان یا د افغانان چې جرمني ته راغله، نو ده باید د ملک هغه قانون باید قبول کړی دی. یعنی موږ هم حق لرو په قانون کې او هم موږ دلته باید مسؤلیت لرو، خو دغه مسؤلیت نه دوی کار ونه اخیسته، دوی داسې اجازه یې کړې. نو دوی ته څه په کار ده چې څنګه کولای شي چې دغه ملک پاتې شي او دوی قانون چې دلته ده دغه په ځان باندې تطبیق کړي او لاس په داسې جنایاتو باندې ونه سي، نو کولای شي چې دلته په جرمني کې پاتې شي. نو داسې کس په جرمني کې فکر نه کوم چې دوی وباسي چې هغه دلته په رسمیت ولري، دلته کار ولري، دلته درس وایي، دلته مکتب ته لاړ شي. جرمنان دلته جرمني هیواد ډېر کوشش کوي چې هغه ځوانان چې دوی راوستلي دي دوی باندې ډېر مصرفونه کړي دي، دوی باندې دوی نه غواړي چې دغه ځوانان بیرته ولیږل شي، خو دوی په دلته په خپل ملک کې هم دوی دلته لاس او ګریوان دي، سیاستمداران په لاس او ګریوان دي. څنګه کولای شو چې دغه ستونزه چې موږ په خپل ملک کې خپل خلک آرامه کړي؟ دلته خلک راپورته شول او په دوه ایالات کې چې دا کاندیدات و چې هغه پارتي چې د خارجان ډیر ضد دي، او هغو تاسې ولیدل چې هغو یو ډېر زیاتې رایې ترلاسه کړي، اتهله 10% نه دوی رایې زیاتې کړي. یعنی دا د دې هغه ده معلومیږي چې دا خلک په خپله جرمنان یا دا په خپله د لیمون خلک ناراضه دي، او دوی دغه وخت ورته دغه په وخت کې چې دغه افغانان وباسي او خپل خلک هم په ارامه کړي.
بله کور ودان مېرمن مموزه رښتیا هم په دې ورستیو کې د جرمني د حکومت البته د سیاسي ګوندونو تګلارې بدل شوې دي، د کډوالو په اړه باندې خصوصا د افغان او سوریایي کډوالو یادونه دوی کوي او وایي چې دوی له یو شمېر افغان او سوریایي کډوالو نه کې خاطرې نه لري او باید دوی بیرته چې دوی په ټکو مجرمین دي یو شمېر خپل هیوادونو ته ستانه شي. په فرانسه کې هم تازه د تاوتریخوالي او د کډوالو ترمنځ د خوډب یو ویډیو ټولنیزو رسنیو ته راووته، بیا وروسته وویل شول چې پولیسو شپږ تنه نیولي او په هغه پیښه کې د شپږو کسانو د کډوالو کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکړل شو. اتریش هم ویل چې د جرمني په پله باندې پالک دي او هغه کډوال چې دوی په ټکو مجرمان دي باسي افغانستان ته او نورو هیوادونو ته بیرته ستنوي. دا حساسیتونه رښتیا هم د اندېښنې وړ دي، ځکه چې په افغانستان کې هغه کډوال چې له ایران او پاکستان ستانه شوي دي هغوی خپل آبادي ورځي ګالي وایي چې دولت او موسسې لاسنیوی نه کوي، او دغه کډوال کله اروپا هم خدای مکړه ورځي، نو هغه ستونزه چې بشري دي هغه به نور هم پسې زیات شي. راځي چې د خبرونې بل میلمه ته ورشو، ښاغلی کمال سادات چې د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین وو، د محل په واشنگټن کې اوسې، هم را سره استډیو ته بحث یو ځای شوی دی. سادات صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر ولې یو شمیر افغان کډوال د کوربه هیوادونو قوانین نه مراعتوي او له فرصتونو نه لازمه ګټه نه اخلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب الدین صاحب، تاسو قدرمنو میلمنو ټولو اوریدونکو لیدونکو ته ستړي مشي وایم. لومړی خبره دا ده چې افغان ځوانان په افغانستان کې خورا ډیر آزاد روغ دي شول، دوی هغه ازادي چې لرله له هغې نه داسې ګټه پورته کړه چې کله کله به په افغانستان کې هم له هغه قانون یا له ازادۍ نه پښه واړوله، یا په مظاهرو کې یا په نورو کړنو کې. یوه خبره. بل خبره دا چې مهمه دا ده چې افغان ځوانان نورو هیوادونو ته ځي، د هغې هیوادونو په هغه قانون باندې کړنلاره باندې ځان پوه کړي چې دلته قوانین څه دي، ځکه چې کنړۍ بیل هیوادونه دي، بیل سیمې دي، همدا شانت بیل بیل قوانین اصول چې دي اغام لري. مثال دلته امریکې ته چې څوک راشي په هغه لومړنیو دویمو درو ورځو کې دی ته کلچر اورینټیشن یا فرهنګي کلتوري دغه کړنلارې چې دي دا ورښیي چې دلته اصول څه دي. اصول دا دي چې که دلته تور خلک دي که سپین خلک دي که مسلمان دي که غیر مسلمان دي، چې هر ډول خلک دي که جګ دي که ټیټ دي که ښځه نارینه معیوب سم دی، هیڅ فرق به وایي چې نه پکې کوای. او بله دا چې دلته د نورو قومونو یا دلته د ملي ګټو دپاره باید څنګه یو څوک خپل حرکات چې دي هغه ترسره کړي. فکر کوم چې زمونږ افغانان چې دي دغه یا خو یې په نورو هیوادونو کې د قانون هغه کومې کړنلارې چې دي هغې سره نه دي بلد شوي، یا دوی دا فکر کوي چې مونږ د افغانستان نه راغلو یا په افغانستان کې دومره زیاته ازادي نه وه لکه د اوس حالت به یادوي چې دلته خو بس امریکا ده لکه په میډیا کې چې خپرېږي چې ډیموکراسي ده، بس ازادي ده چې څه وایې چې څه کوې او بس نو مشکلات نشته. تاسو ته به یاد وي چې په زرګونو مظاهره کوونکي ارګ ته لاړل، ارګ ته داخل شول، اداره مور چوکۍ میزونه یې مات کړل، خو هیڅوک ونه نیول شول. خو په امریکا ته چې واشنگټن سپینې ماڼۍ ته ورغلل، د امریکې پخوانی جمهور رئیس تر اوسه پورې محکمو کې یوه ورځ په یوه محکمه کې ناست وي، بله ورځ په بله کې. په دې لحاظ چې دلته هغه افغانان زمونږ چې له مجبوریت نه راغلي دي لاو په نورو هیوادونو کې اوسیږي، باید په دې قوانینو باندې ځان پوه کړي چې په نورو هیوادونو کې جمهور رئیس عام وګړي ترمنځ فرق نشته، په ټولو باندې به یو شان قانون عملي کیږي. نو مهمه دا ده چې هغه څه چې دوی مهم بولي چې کار پیدا کی، چیرته وظیفه پیدا کی، له ټولو مهمه دا ده چې لومړی د هغې ماحول خلک وپیژني، د ماحول په اصولو باندې ځان پوه کړي چې دلته ژوند تیرول په کوم اساس دی. بالکل امریکا کې چې څه وایي، د امریکې د قانون لومړی مدا دا دی چې ازادي د بیان ازادي او د مذهب ازادي. په دې معنی چې که مسلمان وي بالکل هیڅ خبره نشته، مسلمان شه او خپل مسلمانۍ ته ادامه ورکا، او دا درته وایي چې خپل کلچر خپل ژبه مه هیروئ، خپل مذهب هم مه هیروئ. که په بل مذهب وي، که څوک مذهب خوښوي که نه یې خوښوي، نو تر څنګ یې دام ورته وایي چې ملي منافع د بل چا سره په اصولو کې ژوند کړل باید په دې لاره وي. که په دې لاره نه وي نو بیا د قوانین ورته وایي چې بندې کېږي هم، هغه حقوق چې درکول کېږي دغه حقوقو نه هم تاسو
سادات صاحب، که څه هم تاسو په امریکې کې د امریکې د شرایطو یادونه مو وکړه، په امریکې کې که څه هم په دې وروستیو کې داسې پېښې نه دي رامنځته شوي، البته رسنیزې شوي نه دي چې په هغو کې د تاوتریخوالي پېښې وي او په هغو کې د افغان کډوالو لاس وي، اما په اروپا کې تاسو حتماً ګورئ چې پرله پسې یعنی په مسلسل ډول څو پېښې رامنځته شوې، چې په جرمني کې څو پېښې مخکې میرمن مموزی هم یادې کړې، په بریتانیا کې یوه پېښه وه چې افغان کډوال پکې ښکېل، دغه راز په ویانا کې و فکر کوم دغسې یوه پېښه وشوله، په فرانسه کې تازه وړمه ورځ داسې پېښه وشوه چې د سړک سر باندې ځوانان اخو ډب کوي، یو بل په سوټیو ولي افغانان دي. تازه په جرمني کې راپور شوی چې د افغانانو په واده کې لانجه شوي، څو کسان پولیس پکې ټپیان شوي، نه پوهېږم چې اخو ډب شوی او که داسې هم شوي. دا فکر کوي داسې خپل سره کړنې دي او که نه، یو څه د ځینو ډلو لخوا نه دا کسان هڅول کېږي چې تاوتریخوالی وکړي، ځکه افراطي ډلې هر چیرته شته. فکر کوي دا به خپل ساري کړنې وي، د ځوانانو خپل سرزوری به وي، او که نه ممکن ځینې داسې سازمانونه وي چې په لوی لاس د افغان کډوالو رنګ بده کې او کوربه هیوادونه دې ته وهڅوي چې افغان کډوالو په وړاندې خپلې پالیسۍ نورې هم جدي کړي، نورې هم تیزې کړي.
یو خو هغه کړنې دي چې هغه سازمان شوي وي، ترتیب شوي په نورو هیوادونو کې، لکه د نورو هیوادونو خلک چې په هغې کې برخه اخلي او بیا یې ځینې خاص ډلې ټپلې چې دي په نړۍ کې هغه یې زیمهور اخلي. اما زله خو جدا ده، او ځنه دا مسله چې دغه کله په مظاهرو کې یو څه وشي یا په نورو ځایونو کې په پولیسو حکومتي ادارو باندې یا نور څه وشي، دا په ډیرو ځایونو کې کیږي. فکر نه کوم چې په داسې مسایلو کې د کوم سازمان یا کومه ډله ټپله چې دا هغه لاس ولري. که چېرته حقیقت ووایو نو زموږ افغانان داسې دي چې یو څه هغه د ځوانۍ احساسات یا یو څه شوخی لري. دلته چې کوم د افغانانو پروګرام وي خامخا یو هغه خپل منځي جنگ خو پکې کیږي، یا خفګان یا د خبرو هغه تیز خبر یو څه خو پکې کیږي. نو هدف دا دی چې دلته هغه احساسات دی افغانانو چې دی، یا هغه کوم فکر باندې چې افغانان راځي هغه فکر مطابق دوی خپل حرکتونه کوي، عمل کوي، مخ کیږي. او کچېرته داسې دوی فکر وکړي چې نه دا افغانستان هم نه دی، مهاجر یو دلته، هغه پوره حقوق چې یو سیټیزن یا تابع یو څوک ولري هغه خو مهاجر په یوه دنیا کې هم نه لري. نو په دې اساس کله کله داسې کړنې رامنځته کیږي، او دغه کوم وړې وړې کړنې چې دي لکه په جرمني کې، په اروپا کې چې ځنې په مظاهرو کې وشول، یا ځنې د خپل منځي یا له نورو سره جنګونه چې وشول، لوی لامل دا دی چې دغه هیوادونو ته چې او دغه خلک ځي عامه پوهاوی د هغې هیواد د قانون او اصولو مطابق چې دی اته هغه عامه پوهاوی نه ورکول کیږي. نو
کور ودان سعادت صاحب سلامت اوسئ. میرمن مموزی بیرته تاسو ته راګرځم تر هغو چې زموږ بل میلمه له ترکیې نه وسلیږي. تاسو څه فکر کوئ په جرمني کې دغه کوم پیښې چې وسولې په مسلسل ډول، فکر نه کوئ چې دا د کړۍ بڼه لري، سره تړلې دي؟ ممکن خاصې کړۍ یا خاصې ډلې وي چې وغواړي افغانان په لوی لاس دغه څه پیښې ښکیل کړي، او که نه فکر کوئ چې د سعادت صاحب په خبره د سازمانونو لاس پکې نشته، د کومودالو لاس پکې نشته، یوازې د خپل یو شمیر افغانانو سرزوري دي چې دوی غواړي تاوتریخوالي ته لاس پوري کړي او د نورو افغان کډوالو ژوند ورتخ کړي؟
تاسو ماته لږ وخت راکړئ چې زه په دې باندې لږ رڼا واچوم. موږ افغانان یا دغه د کډوال لړۍ په دوه وخت باندې تقسیموو. یو هغه وخت چې افغانان پاس له افغانستان کې چې جنگ شروع شو، افغانان راووتل، فامیلونو سره راووتل، کورنۍ سره راووتل، که دا امریکا ته لاړو که جرمني ته راوسې، دوی له فامیلۍ سره یعنی یو سرپوخ و په دوی باندې، یو هغه کنټرول و د اولادو، پلار مور غوښتل چې خپل اولادونه ورسوي. نو دوی نه په ډېره ښه توګه او په ډېره خوشحاله توګه وایم چې افغانان چې هر ملک کې دي، که امریکا کې دي، که جرمني کې دي، که او دلته پیدا شوي، هغه افغانان ډېر رسېدلي افغانان دي، داسې نه دي چې ټول افغانان یو دي. نو پس له دې جنګونو نه تا 2000 نه چې هغه افغانان چې هغه ځوانان چې جرمني ته یا نورو ملکونو ته لاړل، هغه نو داسې ټول راووتل افغانستانه. دې کې هم فکر کوم چې په دې کې به هم د جنګ سالار زوی وي، هم به د څوک چې هغه په افغانستان کې هم ستونزې درلودې. نو په دې خلکو کې ډېر خلک راووتل. نو پېښې چې تاسو یادونه کړې که دا داسې ترتیب شوي خلک وي او داسې ارګان وي چې دا کارونه، زه فکر نه کوم چې داسې یو څه به وي چې دوی داسې په خپل لاس باندې په ارګان باندې یو هغه باندې دوی داسې یو پېښې رامنځته کړي، فکر نه کوم. ولې چې افغانان ځوانان دلته په جرمني کې هغه قانون چې د لکه ور مې مخکې چې ولې په هغه قانون دوی نه دي بلد، یا نه غواړي، یا له افغانستانه چې راوتلي هماغه سرکش چې دي هماغه دي. نو لکه مخکې مې چې یادونه کړې، دلته دوه قانون دي. یو هغه د ملک قانون ده چې ته باید تا ته هم حق درکول شوی، او ته هم دلته باید مسؤلیت ولرې. دغه مسؤلیت افغانان ځوانان نه مني، لکه دوی دلته غلا کوي یا خلق وهي، یا یعنی هغه خپل ځوانتوب ښیي چې څنګه کولی شم چې جرمني کې زه ځوان کړم. دغه څه و چې سبب یې وګرځېد چې افغانان وایسه، او د نورو افغانانو چې هم په دې لاره باندې شاید دوی وباسي، ولې چې دوی طالبان چې دا هغه ورته افه عمومي کړې ده، او له دې نه اروپایان هم ګټه اخلي. دوی ته اول کې ډېر خلک راننوته وبوسنه، لکه چلافسا په اڅه چې دی هغه ساتي، او هڅه چې دوی ته امکان لري چې ستونزې په راتلونکي ورته برابرې کړي هغه باسي. نن ما یو راپورټ ولوستل چې په جرمني کې 15,000 خلک چې ماجر چې له افغانستان راغلي دي هغه قبول شوي نه دي. نو له دې 15,000 خلکو نه څومره اوس دوی ایستلی سي، په کوم دلیل باندې ایستلی سي، او ولې باسي، دې باید مونږ پوښتنه وکړو چې ولې په کوم دلیل باندې دوی ایستل کیږي. نو دغه افغانان چې به ایستل شول دوی ډېرې درندې جنایي هغه لري، دوسیې لري. په جرمني کې په یوه وار باندې څوک نه باسي یا په دوه وارې دوی ځوانان نه غواړي چې دوی راتلونکي ورته خرابه کړي، نه ورته قاضي خرابه کړي، نه ورته سرنبان خرابوي، نه ورته پولیس خرابوي. نو دوی ته ډېر ډېر شانسونه ورته ورکول کیږي د درې کاله د دوو کاله چې ته باید په دې وخت کې څه ونه کړې یا ورته ساتونه ورته وکړې چې ته به یو چیرته کار وکړې. یعنی کرار کرار کولی شي دغه خپل هغه جرم لږ پراټیټ کړي. نو داسې زه فکر نه کوم چې دوی داسې بې قانوني ده هلته وتلې. یعنی دغه دوسیې چې دوی لري دوی له ډېر کلونو نه دوسیې لري، دوی ډېرې غټې دوسیې لري، دوی وکیل لري، تکه پیسې هم نه لري. جرمني کې مجبور یې چې دوی ته باید یو وکیل ولري. نو دغه سبق وګرځېدو چې خلک المانان په دې باندې ډېره ناراضه سول، د خلک ناراضه سول. نو چې تاسو د خلک مونته دلته رانه نه سي موږ په ستونو یا پرابلمونو باندې اخته کړو، نو څنګه کوي؟ نو دوی یو لار ورته پیدا کړه چې کرار کرار دغه افغانان وباسي او بل د مشروعیت د طالبانو غیر مستقیم مرتکی چې په افغانستان کې آرامی ده تاسو ته څه ویل کیږي نه. نو تاسو جرمنی نه ایستل کیږي بیرته افغانستان ته لیدل کیږي.
بله میرمن موزی زی او بل بحث هم راځم. تاسو وویل چې 50 زره افغانان په غلس کې دي چې لک تر لګه پناوی نه دي قبول سوي یا مثلا د کډوالۍ کیسونه نه دي قبول سوي تر اوسه، او دغه 28 افغان کډوال چې د تیر جمعې په ورځ په والوتکه کې ولیک ډول شول کابل ته، دا هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته لمړی ځل و چې داسې یو کار وشو. فکر کوي دا د لړۍ پایل دی؟ یعنی جرمني نور کډوال هم باسي او کنه یوازې هغه خاص کډوال یا د ګوتو په شمیر کډوال به باسي چې په مسلسلو جرمونو کې لاس لري؟ زه فکر کوم له میرمن مموزه سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. سادات صاحب راځي بیرته تاسو ته راګرځي تر هغه چې د میرمن مموزه سره اړیکه ښکېږي. دغه د کلتور د عامه پوهاوي پروګرامونه تاسو یاد کړل په امریکا کې، دا څومره مهم دي خصوصا د افغان ځوانانو لپاره چې د کلتور د عامه پوهاوي پروګرامونه عام سي، او دا فکر کوي څومره ګټور دي؟ ځکه دغه کومې پیښې چې رامنځته شوې دلته په اروپا کې تر ډیره داسې مسائل نه و چې مثلا د کلتور سره د اړخو لري، داسې یو څه افراطي کړنې وې. مثلا هغه یوه مظاهره کې چې یو کس راځي په مظاهره چانو باندې په چاکو وار کوي، په جرمني کې بیا مثلا پولیس ورځي، پولیس ګواښ کوي، دواړه سره بیلوي، اما دا کس راځي بیا پولیس په چړې وهي چې د پولیس ټپونه ژور وو، بیا وروسته په روغتون کې سا ورکړه، هغه پیښو ډېر حساسیتونه وپارول. کلتوري عامه په هوای ډېر مهم دی او کنه فکر کوي دغه کومې ټولنې چې دلته په اروپا کې، په امریکا کې، په نورو هیوادونو کې، خصوصا د افغانانو ټولنې، دغه ټولنې باید ځینې اصلاحي پروګرامونه، ځینې د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي تر څو ځوانان وهڅوي چې په راتلونکي کې دغه ډول پیښو نه مخنیوي وکړي، حداقل کچه یې راکمه کړي.
خورا مهمه پوښتنه ده. بالکل، لومړی خو دا چې دلته کلتوري کړنې مهمې ځکه دي چې د افغانستان کلتور، کلچر او د اروپا د نورو هیوادونو خورا ډیر فرق لري. هدف دا دی چې دلته چې کوم څه کیږي په افغانستان کې نه کیږي، افغانان په یو فکر سره راشي چې دلته چې ډیر څه کوي هغه اینی ازادي ده. دوی د ازادۍ د معنی نه په هر معنا کې اینی بل شانتي فکر اخلي، هدف اخلي. نو ازادي په دې معنا نه چې د چا د حقوق یا په مظاهره کې یا په بل څه کې د هغې په حقوقو باندې تیری وشي. دوهمه خبره دا چې بالکل زه د په نړۍ کې چې د افغانانو ټولنې دي، زه له ډېرو سره بلد یم، که جرمني کې، ترکیه کې، کاناډا، دلته امریکا یا په نورو کې. اوس په کار دا دی چې لکه څنګه چې موږ دلته په امریکا کې د کلتوري ټولنو ټولنې لرو، په دې کې د خپل مذهب، خپل کلتور، د افغانستان د ملي من ټرمینالوژي چې دا لکه ملي ورځ، ملي بیرغ، یا ملي اشخاص، د هغه یادونه خپلو ماشومانو ته کوو، او د خپل مور او پلار هغه حقوق ورته بیانوو چې د خپل ماشومانو پردي نه شي، او تر ډیره ډیره پورې د افغانستان اصول قوانین دلته عملي کړي. همداشان د دې تر څنګ هغه نوي کسان چې دلته راشي هغوی سره هم تر ډیره بریده کار کوو، کوو چې څنګه دلته وصول څه دي. تاسو چې کوم فکر کولو چې امریکا یا نه غربي هیوادونه او په دې شانتي وي هغې شي راکام ته نه دي. نو که د وظیفې پیدا کول وي، که د ژبې زده کول وي، که دلته په نورو اصولو قوانینو باندې برابره بروي، لکه دلته چې په امریکا کې یا په نورو هیوادونو کې ځینې ټولنو مسؤلیت اخیستی دی، ښځینه نارینه په دې کې مصروف دي، کار کوي، خپل کسان د دغې ټولنې له اصولو سره برابروي، همدا شانتي که په نورو هیوادونو کې هم وشي کار ضرور نه دی. یو څه ډوډۍ به پیدا شي جناب الدین صاحب، خو ضرور دا دی چې ژوند څنګه وکړي، ژوند د څرې محفوظ وي، ژوند کې څنګه پرمختګ وکړي، دغه ژوند کې د نورو هیوادونو هغه اصول قوانین چې د هغې چوکاټ ته ځان څنګه واچوي، نو بیا هم ژوند ښه تیریږي، هم به داسې پیښې نه وي رامنځته شوي، هم به د افغانستان د خلکو نوم چې ده لکه په ښه نوم چې یادیږو داسې نوم به نورم ورته اضافه شوی وي. نو د دې تر څنګ ځینې افغانان دین صاحب چې دلته راشي، د مهاجرینو چې کومې ادارې دي له هغې نه غوښتنه وشي چې تاسو راشئ په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. نو زه خو په دې دفتر کې کار کوم، د مهاجرینو په یوه دفتر کې، ښاغلی لودین، ډېر افغانان دي چې هغه بیا داسې پروګرامونو ته نه ځي. که چېرته بل مدی یا بل څه پروګرام وي، بیا ټول فامیل ور روان وي. زه ځکه دا خبرې سپینې سپینې کوم چې خدای مقدس پیښې بیا رامنځته نه شي. د دندې وظیفې پیدا کول دومره مهم نه دي لکه د یوې ټولنې له چوکاټ اصولو سره ځان برابرول. نو داسې پروګرامونه که هغه د مهاجرینو ادارې لخوا برابرېږي او که هغه د افغانانو لخوا وي، دوی ته د ورشي که وړه وي که زړه وي او دې سره د ځان برابر کړي، بیا داسې پیښې ډېرې کمېدای شي.
کور ودان ساده صاحب، ډېره مننه. بیرته تاسو ته راګرځو. میرمن مموزی، مخکې مو اړیکه سره پرې شوه په دې له چې دا ځل مو غږ او انځور سم ولرو. په ظاهر همداسې ښکاري چې اړیکه بیرته سمه شوې ده. په جرمني کې د افغانانو ټولنې څومره فعاله دي؟ تاسو هم د کډوالو یوه ټولنه لرئ چې تاسو خپله مسؤلیت په غاړه لرئ. تاسو که د خپلو فعالیتونو په اړه باندې ووایئ چې څه کوئ، کډوالو ته څه سلام مشورې ورکوئ، او دغه سلام مشورې څومره کولی سي چې د کډوالو لخوا د تاوتریخجنو پیښو ګراف راکم کی؟
مننه. زمونږ اتحادیه همدغه تقریبا د 2019 نه فعالیت کوي. هغه کډوال چې جرمني ته راغلي، دا تنها هغه کډوال نه دي، افغانان نه دي، یعنی بلکې ټول له هر ملکونه چې راغلي دي، دوی سره لارښوونه کوو، دوی ته هغه انټریګشن ورته ورښیو، د آلمان قانون ورته ښیو، د آلمان هغه ژوند چې په آلمان کې ده هغه ورته ښیو. یعنی مونږ هغه دوی دغه ژوند ته برابروو، او دوی په افغان دلته ډېر زیاتې ستونزې او ډېر هیرو باندې دوی جرمني ته راغلي دي. دوی فکر کوي ځوانان چې جرمني ته راغلي نو د بعضې خلک موټر چې ویني یا کور چې ویني یا ژوند چې ویني، دوی وایي چې یعنی زه هم باید داسې څه ولرم، زه باید داسې مخکې لاړ شم. نو بعضې دغه ځوانان د هغه قاچاقبر ووایم چې هغه قاچاقبر چې مونږ هغه سخت خشاغه نه، خو دلته هم داسې دا مواد مخدر دي او داسې نور شي، یعنی کې لاسونه دوی دي، دوی غواړي چې لکه ورور مې چې مخکې چې ډېر یو ځای چې دوی ته لارښوونه کېږي، یو څه چې ورته کېږي، دوی ته دوی نه ځي، دوی نه غواړي چې هلته لاړ شي او یو څه زده کړي. یو څه هغه کې په هغه وخت کې دوی هغه ځای ته ځي چې په یو مصیبت باندې ګرفتاره شي. خو د آلمان حکومت ډېر دې کې مصرف کړی ده، ډېر ځوانانو سره چې حتی د مور و پلار هغه مینه چې مور پلار اولاد ته ورکوي، هغه څه چې مور پلار ورته ورکوي، یو زوی یا لور ته ضروري هغه دوی ورته ورکوي. د سهار کې له خوب راپاسوي، دوی مکتب ته لیږي، دوی یعنی دغه ځوان ته برابروي. خو بیا هم دغه ځوانان سرغړونه کوي، لکه دغه پولیس چې په ډېر بېرحمانه توګه یې وواژه، داسې نورې پېښې رامنځته شولې چې د نور افغانانو هم دغه یعنی هغه نومې افغانان ډېر ښه نوم لري. نو څنګه کولی شو چې دغه اتحادیې چې په جرمني کې دي له خپلو افغانانو سره په تماس کې شي، یا خپل هغه افغانانو سره په تماس کې دي، څنګه ولی چې دغه کیس چې زه لرم یا هغه زه قبول شوی نه یم په جرمني کې، په کوم دلیل باندې قبول شوی نه یمه، نو په هغه باندې کولای شي چې داسې اتحادو سره په تماس کې شي چې په خپله ژبه باندې ورسره خبرې کړي، یو ښه ورته هغه ورته ورکړي، یو لار ورته وښيي چې څنګه کولای شي چې په جرمني کې پاتې شي او جرمنان په دې باندې خوشحالیږي. داسې هر څوک وي جرمنان په دې باندې خوشحالیږي چې دوی د وطن او دوی د خلکو بوج نه سي، دوی ورته کار وکړي، د ملته کار وکړي، دې لپاره دا خلک جرمني ته راو.
بله میرمن مموزی، دلته یو بل پښتنه همزه کوم، ممکن لاکثر ځوانانو سره دا پښتنه وی چې ممکن په افغانستان کې یا په نورو هیوادونو کې چې کله د ځوانانو له خوانه یو شمیر پیکي کیږي، اکثرا له بیکاری نه شکایتونه کیږي چې ځوانان بیکار دي، ځوانان برنامه نه لري، ځوانان پروګرامونه پلانونه نه لري، نو ځکه دغه پیښو ته لاس اچوي. په جرمني کې کوم فرصتونه افغان کډوالو ته شته، خصوصا د دولت له خوانه کوم فرصتونه هغو کډوالو ته چې نوی راځي یا مثلا نوی د پناه کې سونه منل کیږي، داسې فرصتونه یا بوختیاوي شته چې ځوانان بوخت ساتي یا ځوانان له دغه پیښو راوګرځوي او کنه له دغه فرصتونو سره سره لا هم دغه سپې خې رامنځته کیږي؟
جرمني کې که یو ځوان یو ځون یو څه یعنی لاس په یو هغه باندې عمل باندې ولګوي، نو دوی کوشش کوي چې هغه له دې لارې نه وګرځوي. یعنی دا لارې په جرمني کې ډېر سته او دوی غواړي چې دغه ځوانان داسې یو څه ونه کړي. نو دا فرصتونه په جرمني کې ورته سته او دا خلک باید دغه چې ستونزې لري دا باید له داسې اتحادو سره یو ځای سي، او جرمنان په خپله د جرمني حکومت او خلک یې دا نه غواړي چې افغانان وباسي یا نور له دې ملک نه وباسي، خو دوی له مجبوریت نه دا خلک باسي. نو هغه کسان چې نوي جرمني ته تاسویل جرمني ته راځي، نو دوی باید اول کې زبر زده کړي، دوی باید په قانون باندې بلد سي، دوی باید دلته له المانان سره په تماس کې سي، دوی باید اتمن یو وکیل لري، دوی باید اتحادو سره په تماس کې سي چې هغه اولینی دوی هغه لارې ته هغه لار ورته وښيي چې څه ورته ضرورت دي چې دغه په جرمني کې هغه خپل ځوان کرا کرا شروع کړي. او مهمه دا ده چې دوی له کلتور سره او دوی له ژبې سره باید یو بلدیا پیدا کړي.
بله کور ودان میرمن مموزه سلامت اوسئ. ښاغلی سادات، څه فکر کوئ په یو شمېر هیوادونو کې د کډوالو په ضد باندې پارېدنې زیاتې شوې دي، د دوی تګلارې بدل شوې دي، او حتی په یو شمېر هیوادونو کې داسې اټکل دی خصوصا په اروپایي هیوادونو کې چې هغه پارټۍ یا هغه ګوندونه اوس واک ته رسیږي چې هغوی د کډوالو ضد تګلارې لري؟ مثلا په جرمني کې هم مخکې میرمن مموزی اشاره وکړه، په دوی ایالتونو کې وړ ممرا سیمه ییزې یا ایالتي ټاکنې وې، هلته یو ګوند چې د کډوالو مخالف و یا هم د کډوالو ضد تګلارې درلودې هغه ډېرې رایې واخیستې. څومره ویره شته چې دغه ډول پیښې چې رامنځته کیږي ډېرې انفرادي پیښې تاسو وبللې او وموویل چې دا د کوم سازمان لخوا هم نه پلانېږي، نو دغه ډول انفرادي پیښې څومره کولی سي چې لویې پالیسۍ بدلې کړي، مثلا د کډوالو ضد احساسات نور هم وپاروي او بلاخره د دې لامل شي چې په دغو هیوادونو کې هغه پارټۍ یا هغه سیاستوال واک ته ورسیږي چې هغوی د کډوالو ضد دي، او بلاخره په پای کې به دغه کوم کډوال چې شاوخوا 8 میلیونه یادېږي چې افغان کډوال دا مهال له افغانستانه بهر په ګاونډیو د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې دي، دوی به افغانستان ته ستنوي. څه فکر کوئ دغه وړې پیښې په لویو پالیسیو باندې په لویو تګلارو باندې څومره اغېز کولی شي په اوږد مهال کې که چیرته تکرار کیږي؟
نو لساس کی ساس کی نہ خودریاب جڑیگی او ویرا لروچے کچیرے مہاجرین خاصتاً زمونگ غمزپلی مہاجر چی ٹول عمر مونگ ٹول جوان مو پو مہاجرت کی تیر کڑو، کلا پاکستان کی ہو، کلا ایران کی ہو، کلا بلزائی کی ہو، دیغے زنو ڈیرو اینی کمزور یا بدو مشرانو دلاسا پو افغانانو باندے دا غسی جوان در غلائی دا پوکار اوس دادا چے مونږ هم باید د خپل ګریوان ته سر ټیټ کړو چې اوس خو راغله زموږ ژوندون خو تباه شو، عیني په خپل وطن کې بلابیلو لاملونو نه ژوند نه تیریږي، څنګه باید داسې یو څه وشي؟ فکر کوم چې داسې پالیسۍ بیا هغه سیاست مداران چې هغه د مهاجرینو د نه ورتګ پالیسي لري هغه کمیابېدای شي، ځکه چې خلک آرام ژوند غواړي او خلک داسې ژوند نه غواړي چې هغې ژوند ته څه خطر پېښ شي. نو مهمه خبره دا ده خاصتا د افغانانو په اړه چې موږ له ملګرو ملتونو د مهاجرینو له عالي کمیشنرۍ په اړوند هیوادونو کې له د دوی له استازو نه غوښتنه کوو چې افغانان په لوی تورستی پیخو کې لاس نه لري. دا وړې وړې جنایي پیخې چې دي دا که چېر دوی ته اصلاحي پروګرامونه برابر شي او دوی وړاندې له دې چې دوی کار ته راووځي ماحول ته راووځي دوی د هغې قانون په هغې باندې پوه شي بیا ډېر څه تاثیرات لرلی شي. خو ویره لرم چې که چیرې داسې وي نو جناب لودین صاحب که امنیت جنایي امنیت وي که سیاسي امنیت وي که هغه اجتماعي امنیت وي امنیت امنیت دی. خلک بیا داسې اشخاص نشي زغملی خلک دې زنونه برابر کی. نو فکر کوم چې داسې یو څه به بیا نور هم وشي او افغانان به تکلیفونه به هم وکړي نور هیوادونو ته به هم لاړ شي او ډېر څه به یې کړی هم وي کاروبار به یې شروع کړی وي ژوند به یې برابر کړی وي. یا بله ورځ مې خبرې اورېدې یو نفر 28 کاله جرمني کوم ځای کې تیر کړي او اولادونه زمنې دي کور یې والته خو بیا هم ډیپورټ کړای شو.
هغه پام دی نو ریپورت شو کسانو کې دی سادات صاحب زینو کسانو بیا ملاتړ کړی دی وایي خدای هغه کسان چې مثلا جرم کوي مثلا جنایي پیښې کوي وایي خدای چې دوی وایستل شي خپل هیواد ته لاړ شي تر څو پوه شي چې دغه ژوند کې بیا داسې پیښې ونه کی. دغه د هرکلی مسائل هم شته مثلا په افغانستان کې ډیرو خلکو لیکلي وایي چې خصو چې جرمني دا کسان راوېستل ځکه دوی وای خپل وطن پریخې دی خپل وطن جوړ دی تللی دی هلته پناه اخیستې. دغه ډول کسانو ته څه وایي؟ آیا رښتیا هم د افغانستان شرایط مساعد دي چې کډوال ورشي بیرته؟
نه یو خو سیاسي مسایل دي کنه وکمن با کوسنی دي که پخوانی دي هغه خو به دا خبرې کوي چې راشه خپل وطن ته خپل وطن آباد کړي. مونږ هم چلته و خلکو ته مویل چې ما ځای په دې وطن کې به پاتې کیږو او وطن به بدو خو کله چې حالات بل شانت شول لټول نه لمړی مونږ وتلی و. دا خو سیاسي خبرې دي حقیقت خبرې به کوو صفه خبرې به کوو خلکو ته پیغام ورکوو وطن کې مې حالات جوړ نه دي کار نشته تعلیم نشته جنکای مو په کورونو کې لکه غم چی وی هر سحر مکتب ته ژاړي کوم حالات برابر دی لودین لودین صاحب مونږ په خوست کې کله به چې څوک دوبۍ ته لاړل خلکو به ویل چې پلنکی کورنۍ دوه درې کسان دوبۍ کې دي چې بیا به راغلل خلکو به هرونه ورچول حالات دومره بدل شول چې بیا سیالی په دې کې ده چې د پلنکی کور دوه درې کسان په پوهنتون کې دي چې بیا به خلاص ول خلکو به ګلان ورچول جنکیو ټولو ته. اوس هغه جنکۍ ولا په کورونو کې ژاړي زما ورورو ته راشه کلیوالو ته راشه حالات برابر دي؟ نه دا سیاسي خبرې دي مونږ هم کولی اوس هم کوي حالات برابر نه دي نه تعلیم ته نه کاروبار ته نه مدني حرکتونو ته چې نه دي برابر. زه مجبور یم چې له افغانستان نه ووځم. اوس چې له افغانستان نه ووتل نو بیا بیرته افغانستان ته ستولول دا د انساني بشري او د ملګرو ملتونو د کنوینسیون د غیر پلیکو سره سم کار نه دی. هو بالکل دا خبره دی چې افغانانو ته سخت پیغام ورک.
بله ټول ودان سلامات اوسئ. میرمن مموزی تاسو څه فکر کوئ دغه اتیویست افغان کډوال چې له جرمني نه وایستل شول او دوی هغه کډوال مجرمان وګڼل دا به څومره د جرمني د هیواد لپاره مثلا دې ته زمينه برابره کړي چې دوی نور کډوال په اسانه وباسي؟ ځکه هلته په کابل کې هم په یو ډول د حکومت او سیاستوالو لخوا نه هرکلی وشو او ویل چې په افغانستان کې شرایط برابر دي او دلته د افغان ټولنو مثلا د نورو سازمانونو چې په بشري چارو کې کار کوي د دوی مسؤلیت څه دی چې د جرمنی د اقدام را وګرځوي تر څو نور کډوال چې سادات صاحب وايي په افغانستان کې شرایط مساعد نه دي نور کډوال ونه لیږي افغانستان ته؟ میرمن مموزه کې خپل مایک آن کوي. فکر کوم تاسو غږ موږ نه لرو. ښه فکر کوم
زما غږ تاسو ته درځي.
او اوس موږ غږ سم مهرباني او ادامه ورکړي.
ما تاسو پوښتنه
باندې اوریدله او زما پوښتنه دا و چې جرمني خو اتیویست افغان کډوال وستل او تاسو ویل چې 15,000 نور افغان کډوال هم داسې دي چې دا مهال په جرمني کې اوسي او د مهاجرت یا د پناه غوښتنې دوسیې نه دي منل شوي. ممکن په هغه کې هم یو شمیر کسان داسې وي چې جرمني وایي چې دوی باید خپل هیواد ته بیرته ستانه کړی شي. اما سادات صاحب وایي چې په افغانستان کې ځوانانو سره په تماس کې دی، ځوانان له بیکاری شکایت کوي، په افغانستان کې کار نشته، روزګار نشته، د نجونو لپاره تحصیل نشته. او ښاغلی سادات وایي چې په دغه شرایطو کې د ځوانانو ستنول یا د کډوالو ستنول که په هر نوم باندې وي دا مناسب او منطقي کار نه دی. دلته د شته سازمانونو د ټولنو د دوه دنده څه ده تر څو جرمني او نور هیوادونه چې د کډوالو د ایستلو نیت لري له خپلو اقداماتو را وګرځوي؟ ښه، فکر کوم له میرمن مموزی سره اړیکه ستونزه لري. سادات صاحب، تاسو ته بیرته راګرځو. تاسو مخکې اشاره وکړه چې په افغانستان کې شرایط سم نه دي، کوم ځوانان چې تاسو ورسره په تماس کې یې، ځکه تاسو پخوا د ځوانانو معین پاتې شوي، خامخا به ځوانان در سره په اړیکه کې یا هم ټولنیزو رسنیو کې دغه ځوانان تعقیبوي. د بیکاری شرایط حاکم دي، مثلا روزګار سم نه دی، او څه چې معلوم دي هغه دا ده چې کډوالۍ د افغان ځوانانو یوه لویه ستونزه ده. یونیسیار وایي چې 8 میلیونه افغانان دا مهال له افغانستانه بهر کډوال دي، په دې کې ممکن نیمایي یا له نیمایي زیات ځوانان وي. په کور دننه څه کول پکار دي؟ د طالبانو د حکومت تګلارې هم داسې دي چې تر ډېره ځوانان ترې خفه دي، ځوانان خوشحاله نه دي. په کور دننه څه کول پکار دي تر څو که چېرته دغه کوربه هیوادونه کډوال باسي، په کور دننه شرایط مساعد شي ځوانانو ته یا لوستو کسانو ته یا کډوالو ته، او دوی به په اسانه وکولی شي بیرته په افغان ټولنه کې مدغم شي؟
یو خدا چې د کاروبار مسله ده، د تعلیم مسلک مسله ده. تعلیم مسلک می په دې سره وویل چې تعلیم ځانته ده، مسلک ځانته ده. مسلک په دې معنی چې یو څوک کار کسب زده کی. افغانستان کې خورا ډیر داسې چانسونه شته دي چې زموږ بیکار افغانان د خپلو امکاناتو نه کومې منابع چې لرو، قدرتي طبیعي منابع، که دینه سم کار واخیستل شي د افغانانو، نه یوازې چې خپل افغانان به پکې مصروف شي، بلکې د نورو هیوادونو خلک به هم کاروبار ته افغانستان ته راشي. دویمه دا دی چې کله چې یو څوک ماشوم یوه ځوان ته به په کور کې خوراک، څښاک، ډوډۍ، جامې، کلي هر څه رسیږي، خو هغه کله کله بغاوت وکړي، له کوره تیښته کی. تاسو ته به معلوم وي داسې ډېر ځوانان. خو که افغانستان کې اوس امنیت شته، هغه حقوق چې باید یو ځواني ولري، یو بشري ولري، که چیرې هغه ور نه کړل شي، نو بیا ځوان له کوره تیښته کی، له لوی کوره، له افغانستانه تیښته کی، چې کار نه وي، چې خورکۍ ته یې تعلیم نه وي، چې دوی ته هغه د ویلو اجازه نه وي، مدني حرکتونو نشي کولی، سیاست ته نه پرېښودل کیږي، نو بیا خو له غریبۍ، له تنګدستۍ، یا چې څوک مجبور شي، یا د یار د غمه، له وطن نه ځینه کنه، نو اوس که دوی له افغانستان نه د خلک ځي، مجبور دي د څو دغه 50 کلونو کې افغانان مجبور دي، یا په قانوني یا په غیر قانوني لارو باندې له افغانستان نه ځي. په کار دا ده چې په پالیسیو، کړنو او د کار په پراختیا کې بدلون راشي. دویمه دا چې هغه کسان چې افغانستان ته ورستنیږي، د هغوی دپاره باید دینی لکه مونږ ته به چې کله کله په هغې وخت کې هم خلک ډیپورټ کېدل، راتلل به، بیا موږ خاص پروګرامونه د دوی دپاره لرل. یو څو ورځې به مو په خوشحال ځای کې ساتل له کورنیو سره، بیا به دوی ته ویل چې څه غواړئ، دا چې موږ ځوانانو معینیت له پوهنتونونو سره قراردادونه او موږ په پوهنتونونو کې د زده کړو مرکزونو کې داخل کړل، د کار، د کسب، دغه نور څه چې و دغه هم به ورښودل، خاصه توجه مو داسې کسانو ته کوله. نو په عموما کې موږ د نړۍ له هیوادونو، موږ د افغانستان د ملګرو ملتونو، د مالی کمیشنرۍ، د مهاجرینو عالي کمیشنرۍ، له دوی نه په ډېر درنښت او احترام نه غوښتنه دا دی چې افغانستان کې حالات هم سم نه دي، او افغانستان خلک د نورو هیوادونو خلکو سره خورا ډیر فرق لري، په هیڅ کوم تورستي یا کوم داسې سازمان کې اړیکې نه لري. جناب الدین صاحب، تاسو به ور وکړئ چې په نړۍ کې اکثرو هیوادونو د ځوانانو ټولنو سره، د افغانانو ټولنو سره زموږ اړیکې شته دي، هیڅ مو داسې نه دي اورېدلي چې هغه دې په کوم داسې لوی برید کې لاس ولري. دا جنایي پیښې دي، دا په اصلاحي بڼه باندې دا حل کیدای شي، او کدی ته توجه وشي چې دوی د دې په ځای چې افغانستان ته ولیږي، ځینې داسې کسان شته چې کورونه هم نه لري، دلته د هغه اصلاحي پروګرامونه ورته برابر شي، هغه یو څه قانوني سزا ماده چې دا هغه دې ورکړل شي. رزم یو بل موضوع ته چې په افغانستان کې خورا له ډیرو کسانو سره زه په تماس کې یم، او دا هره ورځ مونږ خبرې ورسره کوو، او ګروپونه لرو د دغو ځوانانو. نو هلته ځوانان په دې فکر کې دي چې کول خو ښه دی چې هیواد کې یو څه زمینه ورته برابره شي، که نه دوی په نورو هیوادونو کې خپل ژوند ښه بولي، هم خپل ځانونه رسوي، هم خپل کورنۍ ته یو څو روپۍ چې دی هغه لیږي. نو هلته افغانان چې دي له هغسې قوي ژوند سره، له هغسې قانوني ژوند سره لکه په نورو هیوادونو کې چې د نورو هیوادونو خلک ورسره مخامخ کیږي، سیاستونه هم بدل شي، حکومتونه هم بدل شي، لیکن هغه په سیستم کې تغییر نه راځي. خو په افغانستان کې چې حکومتونه بدل شول، سیستم کې تغییر راغلل، څو لکه ځوانان په اردو کې وو، په پولیسو کې وو، په نورو ادارو کې کار کوي، هغه خو اوس نشته کنه. د هغې د بیکارو ځوانانو دپاره باید څه وشي؟ نو که په کور دننه ممکن نه ورته برابرېږي. هغه هیوادونه چې افغانستان ته راغلي وو د تروریزم په نامه، هلته یې جنګونه وکړل، هلته یې همدغو کسانو کار ورسره وکړ، ولې یې هېر کړل؟
کور ودان بحث سره راټول کو. سادات صاحب، د پای شیبو ته نږدې شوي یو، بحث به سره دې نتیجې ته ورسو چې په افغانستان کې د کډوالو د بیرته منلو امکانات څومره دي؟ که چیرته دغه 8 میلیونه مثلا د دوی سم نیمایي کسان هم بیرته افغانستان ته ستنېږي، په افغانستان کې څه وشي چې د دوی منلو ته زمینه او شرایط مساعد شي؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې لاله وړاندې نه د بشري وضعیت په اړه باندې اندېښنې موجودې دي، او د لوږې کچه پکې زیاته ده، او د هغو کسانو کچه پکې زیاته ده چې د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي. میرمن مموزی، له تاسو نه زه دا پوښتنه کوم چې ځینو دغو افغان کډوالو چې جرمني واستول تېره اونۍ په یوه ځانګړې الوتکه کې، دوی له رسنیو سره خبرې کړې، او یو شمېر دوی ویلي چې دوی که په هر قیمت کېږي بیرته به ځانونه جرمني ته رسوي، که په هرو لارو وي، ځکه دوی که داسې کډوال دی. مخکې سادات صاحب هم ورته اشاره وکړه چې د کورنۍ غړي مثلا بچیان او میرمنې حتی په جرمني کې پاتې دي، که دوی بیرته راځي له دوی سره به څه کېږي؟ آیا دوی به بیرته نیول کېږي، بیا به لیږل کېږي، او که نه داسې انعطاف او نرمي ستا په جرمني یا په نورو هیوادونو کې چې که دغه کډوال بیرته راځي ورسره مراعات وکړي، او دوی بیا ونه باسي افغانستان ته ونه لیږي؟
زه فکر کوم چې دا کسان چې وتلي دي او بیرته افغانستان ته لیږلي دي، چې دا به ډېر ګران کار وي او ډېر مشکل به وي چې هغه خلک بیرته جرمني ته بیرته راولي، او ولې ویستل چې بیرته راولي. یعنی ما زه فکر نه کوم چې دا کسان بیرته دي. خو په جرمني کې داسې د قانون بی حق لري چې هغه خپل اعتراض یا خپله قانوني لار مخکې بوزي، دا چې بیرته جرمني ته دوی راایستل کېږي او بیرته دلته. دا فکر نه کوم چې
غیر قانوني لار راځي، ځکه دغه کوم کډوال چې راځي یا دوی چې اول هم راغلي وو خو په قاچاقي لارو باندې راغلي وو، او د جرمني حکومت په خبر نه وو کله چې دوی دننه سول جرمني ته ځانونه پولیسو ته ورورسول.
دا فکر کوم چې دوی که بیرته بې قانوني لارې جرمني ته راسي، دا نو یو بل جرم ده چې دوی کوي چې دوی بیرته بې قانوني لارې جرمني ته راسي. زه فکر کوم چې ما هغه کسان چې تللي دي هغه لاړل، او هغه کسان چې دلته وصفی لندي او دلته ژوند کوي، او ملکه مخکې مې چې ویلي چې 15,000 خلک چې دلته دي په جرمني کې نه دي قبول، او دوی افغانندګي یعنی له سوال لاندې دي، او دوی هغه ویره چې لري چې موږ بیرته افغانستان کې، او په افغانستان کې دونه سخت ستونزې لرو، یعنی مکتبونه نه سل لکه ورور مکتبونه، یعنی هغه د افغانستان شرایط موږ ته ټول ته معلوم دي چې موږ نسو کولی چې دغه خلک یعنی په دغه وخت کې بیرته افغانستان ته ولي، څنګه کولی شو چې دغه خلک چې دلته دي دوی دلته بیرته سانه شي، او د افغانستان هغه څه چې المانان ترېنه غواړي، هغه څه چې دلته هغه ژوند چې دی، هغه څه مخکې لاړ چې دغه خلک چې دلته دي، او هغه خلک چې دلته راځي هغه په کوم شکل باندې راځي، دوی له اتحادو سره، دوی له المانانو سره ځي. زه فکر نه کوم چې هغه خلک چې تللي دي هغه په بیرته به جرمني ته راوستل شي، او امکان دام لري چې نور ډېر خلک وباسي. یو داسې ده چې دا یو هغه انساني حقوقي اړ چې زه ستاسو ژوند له خطر نه باسم، هغه د جنف کنوینسیون هغه د قانون ده. یو هغه قانون ده چې ته په جرمني کې ځوانګ جرمني ته چې راورسې، هغه بل قانون ده. دوی وایي چې ما د تا ځوان په افغانستان کې یعنی خطر نه ورته لیدل کېږي، طالبان عفو کړی ده، دا چې هلته اقتصاد خرابه ده، هلته چې ستونزې دي، دا یو بله مسله ده، اقتصادي ستونزه ده، دا ستا په ژوند پورې اړه نه لري چې ته هلته یعنی طالب ته مړ کې یا ته ووژنې یا ته هغه کې یعنی په عمومي توګه هلته دا خبرې نشته. نو څنګه کولی شو چې دغه خلک چې دلته اوسېږي دغه خلک مونږ بیرته یعنی دغه حالت ته راولو، له دوی سره خبرې وسي، له دوی سره مجلسونه وسي، د خطه لارښوونه وسي چې دغه خلک افغانستان ته ونه لیږلي؟
او مېرمن مموزه یو بل باسم زه غواړم راپور ته کوم پلانډو کې سره لدې چې دغه یو شمیر افغان کډوالو په جرمني کې دننه جرمونه کړی د جرمني د چارواکو په خبره او د پولیسو په خبره چې دوی به افغانستان ته لیږل شوی. په دې ورسره کې یو بل مسله هم رسنیز شو چې په اروپا کې یو شمیر کسانو چې پناه اخیستې دوی ویلي چې په افغانستان کې ژوند سخت دی، افغانستان ته سفر نشي کولای، خو دغه هیوادونو د جرمني په ګډون په دې شرط پناه ورکړي چې ته به افغانستان ته بیرته سفر نه کوي ځکه چې سر دې په خطر کې دی. خو همدغه یو شمیر پناه غوښتونکي بیا له نورو لارو مثلا له درېمو هیوادونو نه یا هم له ایران یا پاکستان یا هم له بل یو هیواد نه داخل شوي افغانستان ته، او جرمني حکومت په دې باندې خبر شوی دی. دغه مسله څومره دا مهال تر بحث لاندې ده ځکه د جرمني د پارلمان غړو ویل چې دوی دغه حالت ساري، دوی وړاندې نه دي او دوی بل هغو افغانانو سره حساب کتاب وکړي چې په خپل سر چې دوی پناه ورکړي او ورته ویلي دي چې افغانستان ته به نه ځي، خو دوی له درېمو هیوادونو نه په پټه افغانستان ته تللي. دا به څومره مهم دی او دا به څومره د هغو کډوالو په ژوند باندې اغېز وکړي چې دوی په پټه یا له درېمو هیوادونو نه تللي افغانستان ته؟
هغه افغانان چې دلته راغلي دلته په کیس کې ویلي دي چې موږ په افغانستان کې موږ ته خطر و، موږ له افغانستان را ووتلو، یعنی په افغانستان یا د جنګ له طریقه یا د طالبانو له طریقه یا له ډېر مظلومیت دي دلته راغلي. دغه کیس دوی دلته ورکړی ده. نو دوی چې بیا بېرته په یعنی په خپل المانان وایي چې پاسله درې میاشتو نه شپږ میاشتو نه چې دوی دغه کیس په جرمني ورکړي، دوی وایي چې امې پلار پیدا سي، امې مور پیدا سي، امې ورور پیدا سي، امې فامیل پیدا سي، ام ستونزه نه لري او دوی بیرته افغانستان ته لیږل، افغانستان ته سفرونه هم کوي له درېیم هېواد لکه تاسو چې ویلي. یعنی کرار کرار هغه څه چې دوی په کیس کې ویلي وو هغه چې هغه کرار کرار یعنی دروغ معلومیږي. یعنی دغه باندې الوانان ویلي چې دغه خلک چې تللي دي نور ملکونو ته، یعنی دوی په هغه پاس کې دوی هغه تاپه لګول شوی دی دام باید کندو شي. یعنی هغه کسان چې نوي راځي او هغه کسان چې دلته اوسېږي دوی ځوان نور ملته تریخیږي. المانان چې یو څه چې پیدا کی یو څه چې پیدا کی هغه کې څه دی ریسرچ کوي دا نورم پکې راباسي. نو دغه افغانان دته دا کیس ورکړی چې ماته په افغانستان کې خطر ته ځنسم تر مطالب وښني، ما خلک وښني، ته بیرته تشپاګ میاستي یا یو کال بعد بیرته افغانستان ته ځي په مغه پاسپورت باندې. یعنی دغه کیس چې دوی ورکړی دا او دغه کدوی ثبوت چې دی افغانستان ته تللی دي، یعنی دغه هم یو دروغ د دې کیس کې دا دروغ ویل شوی دی. یعنی امکان لري چې دوی هغه پناهندگی په جرمني کې رد شي. یعنی په همدغه مسله ده چې زه نن شپه په جوباني په شورا د پون کې همدغه زموږ مسله ده چې نن پیغږی کو چې دغه افغانان چې دلته راغلي دي کیس ور کړای ده. په کیس کې ویل دي چې موږ په افغانستان کې ډیر څو موږ افغانستان ته بیرته نه ستلای او دوی بیرته، یعنی دغه زموږ نن د خبرو انجنډا په شورا کې کومه مسلې ته او څنګه رسیږو دا خدای خبر دی. نو زه خپل افغانانو ته خپل حقیقتونه پام کوي او لارسیا لچانه چې پویږي په جرمني کې یا جوګانی دي یا کوم دولت خلک دي له دوستانه مرسته وغواړي چې هغه ستونزې چې دوی خدای خاصه چې بیرته ونه باسي او افغانستان کې راځي کنه دي چې هلته دوی هغه ځوند مخکې بوسي.
و کور ودان مېرمن مموزه سلامات اوسې. تر اوسه له بحث نه داسې دی نتیجې ته ورسېدو چې هر هغه افغان چې کډوال دی په بل هیواد کې دوی باید ناقانونه کړنی ونه کې ځکه دوی یو وړه ناقانونه کړنه هم د نورو افغانانو په ژوند باندې اغیز درلودلی شي. دوی تر څار لاندې وي، دوی څارل کیږي، امنیتي کمرې دي مثلا د جنایي جرمونو د څېړنې نور چوکاټونه یا نور سازمانونه شته چې دغه ځوانان څاري، څېړنې ترې کوي او ممکن حساب کتاب ورسره وشي. او دته هم راغلو چې یو شمیر هیوادونو خپل تګلارې بدلې کړې دي. لوراندې نه پکې هغه ډلې د حاکمیت په حال کې دي، هم د وخت په رسیدو په حال کې دي چې دوی د کډوالو خلاف پالیسي لري. راځي په پای کې دا پښتنه وکړو، سعادت صاحب تاسو را تکلاند خپل تبصره وکړي چې څه وکولای شو چې په افغانستان کې د کډوالۍ بحران ته پای ورکړو، خصوصا د ځوانانو ترمنځ د کډوالۍ کچه راکمه سي. پلانډو کې سعادت صاحب تاسو سپارښتنه
کوم حقوقی چې دی کاری دی کب بشری دی کدی تعلیم دی هغه برابر کی او ځوانان زړه کنه کی چې نورو هی ودونو ته لاړ شي. لکه څنګه چې تاسو د پروګرام ډیر کانوم دی ځوان فکر، یو ځوان باید څه فکر ولري، ځوان باید څه وکي، څنګه په ځوانای کې یو ځای ته ځان ورسې. دویمه دا چې په نورو هی ودونو کې مېشت افغان مهاجرین دي خورا ډیر پام وکي، کلتور کلچر قوانین هر څه بدل دي، زنونه دي ورسره یار کی گزشت دي وکي. دریا مدا چې لاندې نړۍ له هیوادونو ملګرو ملتونو مغوښتنه دا ده چې افغانستان له خلکو سره خورا ډېر احتیاط وکړي او ډېر زر داسې پرېکړې ونه کړي چې خدای مکه د دوی د ژوند په ډېرو نیمګړتیاو باندې بدلېږي.
او کوربدان او ساده سي په افغانستان کې د نن داسې وړتیا ویني په دې وسنه یو دولتي بنسټونو کې چې دوی به د ځوانانو د کډوالۍ بحران ته وکولې سي چې په زینو تګلارو او عملی ګامونو پای ورکړي یا لګ تر لګه کچې راکم کی
فکر نه کوم چې داسې یو څه دی وی لکه مخکې مو چې دا ونه وکړ چې په افغانستان کې رښتیا دی امنیت به وي خو نور دې دې تر څنګ نور دې ژوند ډیر مهم مسایل دي چې هغه کې یو ځوان په فکری لحاظ په سیاسي لحاظ په تعلیمي لحاظ ځوان یوازې نارینه نه دی میرمنې دغه پیغلې میرمنې نو هغه نشي کولای چې هغه سی وده وکړي چې موږ له جهان سره سیال کی جهان ټیکنالوژي لري جهان میرمنې ډېرې مخته شوې جهان په هر برخه کې ورسې دی کدا سي د حرکتونو کنټرولول په افغانستان کې فکر نه کوم چې افغان ځوانانو ته د خپل هغه ټول حقوق ورسېږي نو د ځوانانو ژوند پرمختګ او د ځوانانو د فکر رشد په افغانستان کې اوس سخت شوی دی.
د ځوان فکر خبرونه همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل میلمنو د بوند شورا ل غړي او د کډوالو د ویټولنې ل مسولې ګلالۍ مموزي د افغانستان د ځوانانو ل پخوانی موین کمال سادات صاحب څخه ډیره مننه کوو. باید یادونه وکم چې یو بل میلمه هم ګډون جمعنه کړي و خو تر پای د تخنیکی سنځل کابل ګډون ونه شو.